د سیاسي مخالفینو غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې موخه او لاسته راوړنې څه وې؟ نمړای په همدې غږیګو او په دویم باس کې په افغانستان کې د ملاریا ساري ناروغي په حق لغږیګو د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وی افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په کې د ملاریا د ناروغي پیخي زیاتې لیدل کیږي. یوازې تیر کال په افغانستان کې د ملاریا 90% پیخي ختیځ ولایتونو کې ثبت شوی وی. د دې ناروغي څخه څنګه ځان ساتلی شو؟ ملما مې پری معلومات وړاندې کړې. سلامونه تاسو د امریکا اکسل پروگرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې په دې پروگرام کې را سره تر پای عمل پاتې شي. پیل په سولند خبرونه کوم. د سینماني د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرحه بجلای دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت دلی یا داعش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیمن یې د دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژلی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. وژل شوی کس د هغه برید تراو چې د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې 170 افغانان او دیارلس امریکایی سرتیری او اجرا شول. د پنتاگون بیاند جنرال پاتریک رایدر هم پرون ناوخت په یوه بیان کې تایید کړ چې د دغه برید تنظیم کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایدر ویلي دي چې متحده ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې ښکېل نه و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د ترکیې ډیپلومات فریدون سنولی اولغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک مفتش په توګه وټاکه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر د بیان له مخې د سنولی اولغلو ټاکل د دغه سازمان د امنیت شورا د شپږ د 2000 نه اویا نمبر پریکړه لیک پر بنسټ ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اوغلو څخه غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت د خپل واقعي ارزونې مشري وکړي او د افغانستان پر وړاندې د موجودو ننګونو د حل لپاره د یوې همغږي او واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وړاندې کړي. اوغلو په نړیوالو چارو او ډیپلوماسۍ کې څلور لسیزې تجربه لري او په دې موده کې په سیاسي، بشري، پرمختیايي او بشري حقونو مسلو کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی همغږي کوونکي په داسې حال کې ټاکل کیږي چې دا هیواد د سختو کړکیچونو سره مخامخ دی. او امریکا یو ځل بیا د طالبانو هر ډول پر رسمیت پیژندل رد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدانت پټیل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو د سرپرستی ادارې پر رسمیت پیژندل په بشپړ توګه له بحث څخه بهر دي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم وایي چې د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې د ژمنو د عملي کېدو پرته به مسکو د دغې ډلې حکومت پر رسمیت ونه پیژني. دغه سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امنه محمد د اپریل په 19 د امریکا په پرستن پانتون کې په یو سیمینار کې له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د یو کنفرانس په جوړولو غور کوي. د امینه محمد خبرې ډېر خبرګونونه راوپارول. تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د دې غونډې په هکله چې ټاکل شوې په دوحه کې جوړ شي ویلي دي چې د دې غونډې څخه ډېره تمه نه لري. د طالبانو مخالفینو د اپریل په 23 نیټه د اتریش په پلازمینه ویانا کې اوله وکړه. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د کانفرنس په دوهمه غونډه کې ګډون وکړ. خو څېړونکو وایي چې دا کانفرنس به بې نتیجې وي ځکه په وینا یې په دې غونډه کې د پخواني حکومت مفسدینو او فرصت طلبو ګډون کړی دی. په مخکې په دې حقله دی رپورت.
د ریپورتونو لمخې په دې کانفرنس کې ډیر شتنو د طالبانو مخالفینو ګډون کړی و چې پکې د پخوانی حکومت او پارلمان غړي عالمان، روشنفکران، ډیپلوماټان، اکاډمیک شخصیتونه او خبريالان شامل وو. نگارا مرداد عمر په پولند کې د افغانستان په خوانی استازي هم د دې غونډې و ګډون کوون کې و. هغه د امریکا غږ ته ویل چې یوازینی د تیر حکومت کارکون کې دي چې لا تر اوسه پورې خپل کار ته دوام ورکوي. میرمن مرداد د کانفرنس په کلو ویل د افغانستان اوسنی حالت په کتو سره د دا ډول کانفرنسونو جوړېدل د افغانستان د بقا او د افغانستان د ملي جبهې مخورو غړو راټولېدل تر یوه چتر لاندې یوه ډېره مهمه خبره ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ډېره ارزښتناکه پریکړه ده. میرمن مرداد دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تر اوسه پورې د طالبانو ضد نورو ډلو د هغوی په وړاندې دا ډول جبهه نه ده جوړه کړې وویل.
تمام نیروهایی که بر ضد طالب به از هزار راهی مبارزه میکنن باید اما وجه مشترک خود پیدا کنن، وجه مشترک همه ما اما ضدیت یا قبول نکردن تفکر و ایدئولوژی طالب است. واضح است که هر جریان زمانگیر است و نیاز داره که خودش اول پیدا کنه و من مطمئن هستم که این گروپ های کوچکی که در دو سال با ظرفیتی که مردم افغانستان در بیرون داشتن یا در داخل افغانستان ایجاد کردن این منجر به یک ائتلاف بزرگ میشه.
محمد هاشم دانش د سیاسي چارو شنون کې بیا باور لري او وایي چې څنګه چې مونږ له افغانستانه بهر هر ډول سیاسي هڅو نه استقبال کوو، خو د بیانات غونډې ګډونوال هغه کسان دي چې په تیر حکومت کې په فساد باندې ککړ وو، نو فکر نه کوم چې دا ډول کنفرانس دې مثبته نتیجه ورکړي.
در نشست ویانا اکثریت قاطع شرکت کننده هایشان افراد متهم به بحران ایجاد متهم به ایجاد بحران فعلی هستند، از اسپانتا و امثال کسایی که در رأس شورای امنیت قرار داشتند. دو، در اینجا چی چیز را اینا فیصله میکنن؟ چیزهایی هستند که اینا فقط و فقط به خاطر تداوم قدرت خودشان و دوباره شریک معادله شدن هستند.
شاغلی دانش زیاده کړه خدای چې نړیواله ټولنه او هغه بنسټونه چې دا ډول غونډې جوړوي له نوی نسل نه چې لاسونه یې په وینو ککړ نه دي او یو طرح او پروګرام لري ورته بلنه ورکړ شي او له هغو پخوانیو ازمایل شویو او تکراری څیرو څخه ډډه وشي. د ویانا کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتیریش به د هیوادونو له ځانګړو استازو سره چې په دوحه کې به د افغانستان لپاره سره راغونډ شي او په نظر کې دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره په یو اجماع تمرکز وشي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د همدې غونډې په اړه د پروګرام د منمنو سره خبرې کوم. د وصل لپاره په پروګرام کې یوازې راسه د سیاسي چارو شنونکو خالد هادي صاحب را سره مل دی. د پروګرام په لړ کې به د همدې غونډې ګډونواله را سره به مل وي. خو د وصل لپاره په بس کې به یوازې هادي صاحب سره خبرې وکړو. هادي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه. د ویانا د غونډې له ترسره کولو څخه د مقاومت جبهې او له طالبانو سره د نورو مخالفو ګوندونو مخه څه ده ستاسو له نظره؟
لمړی تاسو ته سلام.
علیکم سلام.
وایانا غونډه ځکه بې فائدې ځکه کېدلای شي، ځکه دا نه طالبانو ته نور د منلو وړ ده، نه افغانانو ته د منلو وړ ده چې دغه سلسله دلی چې په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي خپل هغه سیاسي موقف ژوندی وساتي. زما په نظر باندې د وایانا غونډې لاسته راوړنه به صفر وي، ځکه چې نه طالبان دې ته ارزښت ورکوي، د افغان ملت دې ته ارزښت ورکوي. دا چې د ملي مقاومت جبهه د خپل سیاسي بقا لپاره په دې هڅه کې ده چې ځینې سیاسي ګوندونه یا ځینې سیاسي چهرې راټولې کړي تر څو داسې وشي چې دوی یو متحد نظر لري او د طالبانو په وړاندې د مقاومت یا د اپوزیشن وړتیا لري. افغانستان په سیاست کې راولي،
یعنی تاسو د سې په دې اندي چې د کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي دي دوی ټول په یو نظر نه دي او په خپل منځو کې هم د نظر اختلافات لري؟
دا خو معلوم دار خبره ده دی یوازنی ټکی چې دی سر راټول کړی دی همدغه د دی د افغانستان د صحنې څخه د تښتېدلو یا مثلا د افغانستان د واک یا د سیاسي بهیر څخه د وتلو یو ګډه مشترکه نقطه سره لري. د دې تر اخوا ځینې کسان چې د ملي مقامات په جبهه کې دي هغه حتی د هغوی په وړاندې په مطبوعاتو کې همیشه د دریز لري. نو دا هغه کسان دي چې نه په فکري لحاظ، نه په ایدیالوژیک لحاظ، نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په اصلاح د افغاني لحاظ باندې، کلتوري لحاظ باندې دي هیڅ یو مشترکه نقطه نه سره لري چې ورباندې راټول شي. یو د بل مخالفین دي ټوله، بس یوازنۍ نقطه یې همدا ده چې ټوله تښتېدلې دي او ټوله په اصلاح د فراری په حالت کې دي. او په دې دغه کې یوازنۍ شی چې ګټه ترې اخلي هغه د مقاومت ملي جبهه ده چې غواړي دنیا ته وښيي چې دوی څومره سیاسي نفوذ لري.
یوه بل پوښتنه دا هم ده چې اوس د دې غونډې پایلې څه دي؟ هادي صاحب، دا په ویانا کې دویمه غونډه وه، د دې غونډې لاسته راوړنې اوس څه دي؟ آیا د طالبانو د مخالفو ګوندونو ترمنځ یووالی کولای شي چې ووایو په یو ډول سره د دې لپاره چې خپل سیاسي محتوا رسیږي وره راغلی او د نړۍ پام غواړي چې دې غورځنګ ته واړوي او یو ملاتړ ترلاسه کړي؟ فکر کوي هم داسې ده او کنه؟
لومړی خو باید دا ووایم چې بین الافغاني مذاکرات کچیرې کیږي هم به د دغو کسانو بېرته راتګ هېڅ امکان نه لري. یعنی کچیرې مثلا د سیاسي نگاه څخه ورته وکتل شي که دنیا یا ځینې هیوادونه دغه ډلې په دې خاطر رامختقي مطبوعاتو ته چې یو سیاسي نفوذ ورکړل شي، افغانانو ته دا سولیدلې څهرې نور د منلو وړ نه دي. او نه هم تیر ځل په دوحه کې چې بین الافغاني مذاکرات د دې لپاره و چې دغه کسان دي مخصوصا په حکومت راګډ کړل شي، او نه کشیر راتلونکي بین الافغاني مذاکرات پیلېږي دې کسان ته د واک ورکولو چانس هیڅ امکان نه لري. البته دونه ویلی سم چې ځینې کسان چې افغانانو ته، طالبانو ته او دغو مخالفینو ته د منلو وړ دي، هغه کسان چې په دې پورې ارتباط ونه لري د دې په تفاهم به رامنځته کیږي، په دولت کې به برخه اخلي. ولې په هیڅ صورت نه شي کېدلی چې بیا دې د دوستم په استازیتوب په دولت کې ناستي او یا دې د استاد تازه د استاد تاپ استازیتوب ناستي، یا دې د مسعود زی د مسعود په استازیتوب ناستي، یا د هغوی د ډلې په استازیتوب ناستي. په بین الافغاني مذاکرات کې نه، په تېر مذاکرات کې دې ته دغه ډول چانس ورکول کېدی چې دوی واک ته راشي، او نه اوس ورکول کېږي. نړیواله ټولنه په خاص تن امریکا هم نه غواړي چې دغه مفسد کسان چې تقریبا د اوسنۍ حالات او هغه ټوله پراپر دی پر غاړه ده، د دې د فساد پر غاړه ده چې دوی کړی وو. په دې اساس باندې نه امریکا غواړي او نه هم طالبان غواړي، نه هم افغانان دا غواړي.
مننه کوم حدیثه په پروګرام کې را سره بلا قدرمنه میلمنه چې د همدې غونډې ګډونواله هم و او ډیپلوماټه میرمن نگاره میرداد په پروګرام کې را سره مل ده. خانم میرداد، به برنامه خوش آمدین. بسیار زیات تشکر از وقت شما که برای ما دادین. میخواستم در آغاز بپرسم که این کنفرانسی که شما داشتین پایان رسیده، روی چه هدف این کنفرانس اما هنگ شده بود، برای انداخته شده بود و نتیجهش چی بود؟
تشکر. سلام خدمت شما زمیندای محترم. ایفا فروسی یا کنفرانس دوم ویانا بود که روز سیامش بود. تمام اشتراک کنندگان، کسایی که اپوزیسیون هستند، کسایی که معترض هستند و کسانی که می خواهیم که برای آینده افغانستان و برای آزادی افغانستان کار کنند گرده هم آمدن. البته یک تعداد کمیشون از طرف از ما مرکز که کسانی که دعوت شدن از طرف خود مرکز مطالعات پیش.
بله خانم نگاره، میمان قبلی ما آقای عادی قبلا که از شان سوال داشتم، اینا گفتن که در این کنفرانس چهره های هستن که اینا امتحان خود در 20 سال گذشته در سیاست افغانستان دادن و این کنفرانس ها نتیجه در قبال نخواهد داشت. میخواستم بپرسم که چقدر اشتباه کننده های این کنفرانس در قبال موضوعات افغانستان هم نظر بودن؟
خوشبختانه همه کسانی که در این نشست شرکت داشتن هم نظر بودن و یک پیام واحد، دو تا گپ مهم در اینجا اتفاق افتید. یکی که تصمیم گرفتن که تمام گروه هایی که میخوان برای آزادی و افغانستان مشروع افغانستان کار کنن یک جای شون، متحد شون، کنفرانس او راستا ایجاد شود. و گفت دومی بود که خودشان بر افغانستان یک روزنامه کار کنن، چون نه منتظر اجازه کسی هستن و نه منتظر حمایت. میخواین خود افغان ها تصمیم بگیرن برای فرد سرنوشت وطنشان. و من فکر میکنم از هر فرصتی به خاطر فاجعه‌ای که در افغانستان اتفاق افتیده باید استفاده شده. و البته که یک کنفرانس مشکل افغانستان حل نمیکنه، با مجموعه خاص کسایی که جمع شده بودن و یک فرصت است هر کسی که امروز وضعیت افغانستان درک میکنه باید از این فرصت استفاده کنه.
بله خانم نگاره، در این کنفرانس گفته شده که روی بدیل حکومت طالبان هم صحبت شده. میخواستم نظر شما رو بپرسم و همچنان اشاره کننده های این کنفرانس که زمانی که روی بدیل طالبان صحبت صورت میگیره کی جاگزین میتونه باشه در افغانستان یا بدیل حکومت طالبان میتونه باشه در افغانستان؟ این رهبرا و این چهره های سیاسی که در خارج از کشور کنفرانس ها دایر میکنن و روی موضوعات افغانستان صحبت میکنن، اینا که هم از افغانستان بیرون هستن و به نحو مردم و به قول کارشناسا که نمایندگی درست هم از مردم افغانستان کردن نمیتونن، چون اینا همه فعالیتاشون بیرون از افغانستان است. اگر بدیل ایجاد میشه یا بدیل قرار باشه به نظر گرفته شود در مقابل طالبان، چی کسی یا چی گروهی خواهد بود؟
ببینیم اینجا همه ما میفهمیم که بدیل قانون است، بدیل انتخابات، بدیل حکومت مشروع است که افراد نمیتونن در مورد از او تصمیم بگیرن، این مردم است که در مورد سرنوشت و حکومت خود تصمیم بگیرن. و این کسایی که میخواین بر افغانستان کار کنن فقط اما رایش را میخواین اما رودمپش را میخواین آماده کنن. و همونطور که گفتم بدیل ارزش های ماست، بدیل انتخابات است، بدیل رأی مردم است، حکومت مشروع در افغانستان و باید برازی کار شود، باید برازی توجه شود. چون طالبان در دو سال گذشته اصلا مذاکره را نپذیرفتن، نه در دو سال گذشته، طالبان حتی بیشتر از 20 سال پیش از مردم افغانستان تقاضا میکنه که گفتگو کنن، مذاکره کنن و در نهایت مردم آزادی میخواهن. افغانستان باید خودشان حاکم سرنوشتشان باشن و در مورد آزادی ها و دموکراسی خودشان تصمیم بگیرن.
بله مننه کوم میرمن میرداد. حدیث تاسو ده میرمن میرداد خبری خو اوریدلی. غواړم چې تاسو څخه دا پوښتنه ولرم چې د 2020 کال وروسته نورې سیاسي خوځښتونه جوړ شول او اعلان شوې دي د افغانستان څخه بهر، د دې جریانونو اغیز به څه وي؟ دوی اکثریت په بهر کې ژوند کوي، تاسو له نظر دوی به څه وکړي د افغانستان په شرایطو کې؟
مرمولای باید شرایط تاو کتل سی چه شرایط ده ده پارا مساعد دی چه یو مخالف داله یا اپوزیسین التکار کولی سی که نسی کولی تاقه جریانات چه ده هیواد ده باندی جوریجی یا مثلا فورمون استا یا سیاسی خوځښتونه دي یا کانفرنسونه دي د دې اغیز په اوس حالات کې په داخل کې د افغانستان سپر دي. یو خدای دې چې حاکم ډله په دې تارزش نور کې او دوام خبره داده چې یو د وګړو کسانو څخه خامخا په دې کې یو سهم لري چې هغه افغانستان د تیرو لسیزو د غمیزو پریور په اړه دي. نو په دې اساس باندې ولس هم ودا سي کرم پرانسونو ته پدرنستر غنغوري هميشه د شک پسترګو ته ګوري هميشه په همدې سترګو ته ګوري چې دا خامخا د یو کومل د استخبارات یا د کومل د سیسو په اساس باندې رامسته کیږي. نو په دې اساس باندې هغه باور چې ولس ور باندې باید خړی وای هغه د لاس ور کوي. نو په دې اساس باندې د دې کار هیڅ ارزښت نه لري او واسي او دوه ورځې سره راټولې او چایو روډي سره خوري بنت خپل لار باندې دي هغه سه پسی پر کسی پر وي.
دورسته پختنه په توګه حادثه د افغانستان د کشاله لپاره یا هغه څه چې اوس میرمن میرداد هم ویل چې افغانستان خلک ازادي غوړي او ځکه د افغانستان بهر په خوانی سیاسي تیری دوی په همدې نظر لیدي چې څنګه د ازادي خلکو توار کی او څه باید وکړي. څه فکر کوي چې د نن په افغانستان کې واقعا هغه څه چې روان دي حال لاره صدا اوس مونږ ګورو د نړیوالو حال زلې د امریکا حال زلې چې پر عوام داشند په خوانی چارواکو خبري چې ډیر پر بین الافغاني مذاکرات باندې ټینګار کیږي. استاسو له نظر حال لاره د افغانستان سیاسي کشاله لپاره څه ده؟
د افغانستان د سیاسي کشاله حل لار تر کومه نظر چې په اوس حالات کې ورته زمينه مساعده د هغه واز د دوه اګریمنت کې کچيري دغه دوه اګریمنت هغه څلور پازونه څخه دوه پازونه چې د بین الافغاني مذاکرات فکر درېما پازو دا په لیدل دي افغانستان ته یو باثباته سوله حل راتلای شي چې ټول ډلې په یو توافق سره یو حکومت رامنځته کی یا داسې یو حکومت چې ټول ته د منلو وړ وي کېدلای شي چې دا افغانستان باثباته لور ته بوزي. په اوس حالات کې د طالبانو سره چې کم واک دی هغه تر ډیره پر حتی پر هغو کسانو باندې هم اعتماد نشي کولای چې په تېر دولت کې کار کړی دي. یعنی کچیر موږ چې څونه طالب مشرانو سره پر دې بحث کړی دی چې تاسو ولې دا قدرونه د وظیفو څخه ایسته کوئ دی یوازې لامل فساد شوی چې هغه کسان چې په دولت کې تېر دولت کې په فساد مختص وو هغه په اوس حالت کې هم هغه د فساد کې نو دی هڅه هم دغه ده چې د اعتماد سازي اول رامنځته شي تر څو چې موږ به ته دوه تړون ته ستانه نوسو مشکلات به پر همدا سیال پاتې وي.
دیر مننه کوم د سیاسي چارو شنونکو خالد عادی صاحب د میرمن نگار میرداد اړیکه اپریشوي خو په غیاب کې د دوی څخه هم مننه کوم چې په پروګرام کې موږ سره ونده واخیسته. کور مو ودان عادی صاحب په خیر اوسه.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت سرګن نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره است. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په تیر 2020 میلادي کال او د ورم میلادي کال یعنی د 2020م په پرتله په افغانستان کې د ملاریا د ناروغي پیخې 15% زیات ثبت شوه چې 90% د دغه هیواد په څلورو ختیځو ولایتونو کې ثبت شوی دی. WHO د سه شنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 115,000 د ملاریا پیښې ثبت شوی دی. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ملاریا د ناروغۍ پیښې زیاتې لیدل کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل هم وایي چې تیر میلادي کال کې د وړم کال په پرتله د ملاریا پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی و. خو د هغه په وینا په عمومي ډول د 2014 میلادي کال راهیسې افغانستان کې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. د همدې موضوع په هکله د پروګرام د ملما سره خبرې کوم د انتانی روختون روزونکو متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب د شپې د سکاپ لارې په پروګرام کې سره مل شوې ده. عمری صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. برازی پیل بلدی و کچه ولی سکال د ورم کال په پرتله د ملاریا ناروغي زیاته شوه؟
تخنیکی امپران را دیر مزدز محترم و لیدیم که میکنم دیل بانده چی طول از آن روغ از جور روسی او را بسی تاس کنید که سه کال در ملاریا پیگیش جدیری شوی در مختلف ناملیم یا اسباب داری چی اول که دیت اشاره و کرو چی اقا وگری و در افغانستان اقا خلق چی ماجر و پمسای مملکتو که اقا خپل مملکت در آخدر بلخصوص در داخل امسای ملکت سخه دا هم یو فاکتور کې درشي و هم دا چې سات تیر کال کې سیلابونه ډیر وو او خپل باندې سیلابونه چې کله کومه حکومتو کې رسی هغه د ملاریا د واقعاتو د لوړوالي لپاره یو لوړ سبب دی یا یو لوړ فاکتور دی او دریم هم دې ته څنګه مهاجرتونه او فقر و بیچارگی دا هم دا طول اسباب که در ایشی چی در ملاریا پیگی یک نه تنها پا افغانستان که بلکه پا هر ایواد که نوری پی.
بله عمری صاحب وست که دارت اوه چه کمی سیمی در ملاریا در ناروغی تر گواخ لنده دیر وی پا افغانستان که دیر فوکس ولرو، یعنی ملاریا کم و زینو که دیر خپریده ایشی؟
سیمی دی ملاریا در نظر دان روختی ها مطرم وزارت اغا پدره برف و بانده میشه لیدی چه ستازوان یا اغا ولیتون ها چه لور واقعات لری توان هست ولیتون ها دی آستاد تو یعنی اغا دوام قدم کشیدی اغا پینزل هست ولیتون اغا متوسط پیهی لری او ملاریا فری یا اغا پینزل ولیتون ها چه اغا کم پیهی لری لیکن دا توان هست ولیتون ها چه دی مرستانهی سیر چیز بگا اکثریت واقعات ملاریا جوری اغا که دلیشی چه اغا ولیتون ها دی چه نور و ولیتون ده هوادون سره سرحب هم نری لکه جالابات، نورستان، نغمان، خوز، حسن، هلمن، قندهار، آویده تر سنگ فاریاب و بدخشان و قندوز و آباد در نور ولیتون هم شامل دی چه کدشی چه وقت دیر ونیسی نداغ ولیتون چه دی همیشه چه واقعات رزی در انتانی ملی تخصیل رفتون تا دید پیده و دید ملاریا پی که لوری لری یعنی واقعات لور دی او ایلتون های هم در چه ورست پیغیر مانده خبری که و ایلتون های مالون دی
دیره من نه کوم عمری صاحب تاسو غږم ما ته سم نه راته چې ستونزه چیرته و نه پیګم خو په هر حال تاسو دوه وخت من نه کوم دانتانی روختون روزون کې متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری کور ودان ډیر قدر مليدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي. تاسو ملګرتیا څخه هم مننه کوم. خیر چاره.